السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. روټرز خبری آژانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبریدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوي دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دو اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونه افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنې د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. په بکن سره د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وي چې د تخلیې مستحق وو. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو ګډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب عسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفه جنگ روان دی. د طالبانو امنیتي ادارو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې 40 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان چې ډاکټران او نرسان دي د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي. هغه تر لوبې مخکې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نور لوبغاړي به هم ښه ثابت شي. بلور ته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 8 نېټه په یوه خبر کې لیکلي دي چې پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د ټپ له امله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدلی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې یوه لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
مګدو هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی.
طالبانو د نشئ توکو په وړاندې د مبارزې کمیسون جوړ کړی، خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي. نور راپور نه هم لرو او دا به هم واوري چې یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
موږ که هم کوم ورزش کوو چې نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه ډېر وو. خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي.
که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. شپږ بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری ټولګه د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لمړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او 50مه ناسته لنن دوشنبه د سپتمبر 9مه پایل او د اکتوبر 13مه دوام وکړي. صفی الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو شورا د 50مه غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي، د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلی ریچارډ بنټ ویلي، په دغه راپور کې د 2023 کال سپتمبر د 2023 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د خزینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سختریزو بیلګې یاد شوي. همدارز ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سکالې تر یو لکو شلو زره ډیر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 50مه غونډې تر پیل مخکې انقرې، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبره د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا ورسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې راتونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 50مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون آن د ښځو غږ هم اورد بولي او پنجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې د مهال د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ دولس شپګ نوي صفو او د ورځې له خوا د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو خبرونه لري. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده تسپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبه هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبیبي په ګډون درې امریکایي ادبال زندانه خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوری نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیولو وروسته القاعدې ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبعه دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعدې ته سپارل شوی. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوي او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع وو او په پخواني جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعدې د پخواني مشر ایمان الزواهري له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي وروري د زواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اګست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول بعد متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصونه یقیني کړو.
For the United States as we work to obtain their release.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د دوو امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوهې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي ادباو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه ادبا د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کېږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته دا غپاره هیڅ معلومات نشته.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو اوس هم ورزو بریتانیا ته هلته د افغانستان د سفارت یو شمېر سرچینو اعلان کړی چې ممکن ډیر ژر د سفارت دروازې بند شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري چې په لندن کې د سفارت د طالبانو ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو تر دې وړاندې طالبانو د لندن په ګډون یو شمېر سفارتونه تورن کړي و چې دوی له طالبانو سره همغږي نه کوي او په همدې خاطر ورته دغه سفارتونه او قونسلګرۍ لخوا پروسس کېدونکي اسناد نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې مې پورې سفیر ورغوښته او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولای دا چې باید د سفارت وتړل شي. اوس ټول کې دغه اخیره کې چې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپارل دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک میشن سه باندې سره قونسلین باندې وشان باندې سفارت مور لکیږي په مو سیستم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي ترازی د وزارت خارجي بویل هغه څه شایان چې تسلیم ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسې تر ویزا او پورې د دې غبندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري. ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره با برتانوي مشر افغانانو ته ډیر ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې لدی حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بل ته پناه په برتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هېوادونو کې تړل کېږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پرېکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې بار او ګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر سوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې ورزو گاونډي پاکستان ته د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې. دا اعتراضی ناسته په داسې وخت کې کېږي چې مرکزی حکومت به له اجازه په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناستې اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي دي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو د ډالیو د خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیه سیاسي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځنه یو په بخنه سره په لاندو سپو خو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنه یو 1289 نوي سپو خبرونه لري. اوس هم رازو په دې ټولګه کې د راپور ته چې د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسون چې مشري د طالبانو د ریاست وزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي لومړی ناسته یې وړ مورز تر سره کړه. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشي موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د نشي توکو په وړاندې یو شمیر ګامونه اوچت کړل چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو په ګډون د یو شمیر ادارو له هرکلي سره مخامخ شو، خو په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې چې خلکو پخوا کوکنار کرل او له همدې کبله یې عاید ترلاسه کوو شکایت کړی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کرکیلې مخه نیولې خو بدیل تخمې کروندګرو ته نه دی ورکړی او کروندګر دغه بندیز له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي ډی پی سره ورکی نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لکښتونو نه راووړي
دیو ته خط تخمونه ورکلی شي د غنمو خط تخمونه یا د زعفرانو او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به سوخت وشي تر تخم وخت تیر دی ته ورکي
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بیوزلی لا پسې جوړه کړی چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کخ تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې علي کمیسون په خپل لمړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړي په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوه او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنی سیستم شدیدن متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران ان د بدیل کښ په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښ په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمن اقدامات دي مولوی کبیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې لامل یې 40000 تورن کسان نیول شوی 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوی 122000 روغ دي کسان تر درملنې لاندې دي او 2000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 24 500
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال پر رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینه څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کاوه دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورټ ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښار والی لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي چې د شرعي حجاب په مراتبولو ورزش وکړي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه وو په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل خار اوسیدونکو نگینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو د نارینه سره یو ځای نه وزموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پراتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وي ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کیا چی وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیږي چې ورزش نه مخه کړې او و کاله کیږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویرې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 1 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور خبرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرته می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزان او تقریبا په 2 افغانۍ او وزه په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی دا زمردا ژغ د ټولو بری واوري چې به ته د په پاپ راکم
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په واجب باندې ما ته تقاوت را کړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. و سلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د وروره بالا او د نور کې هغه یو نیم سلاغانی کې یاده طالبان ولور پول چارواکو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د خبری ټولګو په پای او د غراز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. اوس هم دوه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اووم ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. ټاکل شوی د امریکا د اساسو د جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې لوګ د انتظار وروسته خبرېدونکي دغه راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوي دي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه اته ولسي وګړي سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. په دوی کې ډاکټران او نرسان شامل دي چې هلته د یوې میاشتې په مخه زده کړې ترلاسه کوي. د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا پنځه ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویدا ښار کې پیلېږي. بلورتا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو د ټپ له کبله بهر شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. سولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس یې وخت دی چې د اوسنیو جنګي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړي. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اته ویشت افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شوی چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابشو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړي، هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللی او همکاري ورسره بند کړي ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی. له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای مکړه کڅو کوی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوئ، د حجاب موضوعات پریږدئ، موږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله موږ قرباني څه دپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتري نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازم.
دا اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغان ښځو په ګډون یوه غونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په کوربتوب وشوه چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړې. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته یې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دوی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوې هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
Yes, women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي ډاکټراوی اخیستلی شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانې کېدلی شي. د ټول سب دي چې طالبانو مکتویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړي.
خو دې غونډې ته په لارې وډل افغان فعالانو بیا د فوزي کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزي کوفي تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزي کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالب بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیږو چې لکونه افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محروم دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېره ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سوریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالې ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که هم په دې ټولو ستونزو خبره ده خوایي هغه خوبونه
هغه هدف چې موږ ته په افغانستان کې چې نه رسیدلې کسلو د کسلو په ورته ونه رسیدلې ورته نه نه سره وخت نه چې کوم ځان به ورسو یو کوشش کوم چې ورته ودا افسوس هرمن کومه په تنه شي چې کاش مې دا هغه یو حرکت دا یو قدم یې خسته و اوس به دې ځکه نه دغه خیمه ته دغه خبرې نه زغورم چې سره خلاص کوم ځان یو ځای ته
ورسوم هدف خو نه دی کوم سوریا اوس په کورکیا لستکړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی لامنځنی او لوړ زده کړو د افغانانو را ګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي کنه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرض شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کیږي چې تللی یو، خدای یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې اوځي نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کوم ولچا کې کړلو رای واصل داخل ده هغه ته کلانترۍ ته او ډېر یو په زلالتۍ راوستلو هغلته هم یو څو ووهلو
شیراز کې اوسېدلم هلته یې ونیولم راغلم اردوګاه ته پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده نه مونږ ته مې ساري وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې په یو کوټه کې اچولې وو بس
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلې او په اخو ډبې لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې، چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیه اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسیولیدل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښ یم چې وتوانېدو له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډلهیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله لودین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول، څه لامل دی ولې دوی نه توانیږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زمونږ د ګران افغانستان ته هیلي او خدای وکړي چې جوړ شي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د وستل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیه لري په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستې، چې دوی په پولیس په ډیر پر رحمانه توګه ووژل شو، تاسو په زولنګین کې تاسو په خبره وسه شولا، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالات کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات علایتي کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی شوی دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښه له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له افغانستان وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په تاسو د چمن په دوه قانونو سره دلته مخ یو د جنف کنوانسیون ده، یو په خپل دیننه دی ومل قانون ده. نو د جنف کنوانسیون له 1909 څلوېک نه هغه د بیا په دې کې نو په تغیرات راغله، دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د ماجرینو شروع شو د جنف کنوانسیون له نه ده، خو دغه ماجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو د باید د ملک هغه قانوني باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کاروانه خسته، دوی داسې اجازه یې نه. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي، چې څنګه کولای شو چې دغه په ستونزه چې موږ په خپل ملک را خپل خلک آرام کړي، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتاله ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د لیمون خلک ناراض دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په آرام کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول فکر نکوي چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي. ممکن خاصې کړې یا خاصې ډلې وي چې وغوړي افغانان په لوی لاس دغه سپی خیل کې او کنه فکر کوي چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي.
تاس ماته لک وخت راغی چې زه په دې باندې لک رڼا واچم. مونږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کدا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلی، د دې له فامیلو سره، یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور وکړي چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډیره ښه توګه او په ډیره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه تا 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نور ملکونه ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستان دی کې هم فکر کوم چې به دې کې هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانوني، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد، یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړو. دغه څه چې سبب یې وګرځېد چې افغانان وایسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي، ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړی ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډېر خلک راننوته اوس نه لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي، او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی شي، په کوم دلیل باندې ایستلی شي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل شول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبان خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله، د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کې، یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په ته به یو چیرته کار وکړي. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري، جرمني کې مجبور چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک موږ ته دلته را نه نیسئ، موږ هم په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته سویل کیږي نه نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي په افغانستان ته لیدل کیږي
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختم کتن وکړو پایل بل اوکراین وکړي چې دا اونۍ روسیه پکې بیا سور اور بل کړي سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیه توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1550 تنو ته ورسید اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي د ولودیمیر زیلنسکی د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنبالو استعفا کړي او پارلمان هم تصویب کړي له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي ولودیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغلته دوام ورکوي د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د جوبلیدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی اخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر تر لاسه کوي دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړې دا راپور ګورو
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځای خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي د دغه راډیوګانو په زړو ماشينونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستریا غاللو ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرام دونه زر ملويږي
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده
نو ماډل شي کې دا دونه پیدا مننه دی هغه نو ماډل شان سي دی هغه ډیر کمزوري دي مثلا دا زر نسته پک شي
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي
چیزې کې جنسای برقی باشه مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه الخ فل خو سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم بشه چینایی زیاد شده چینایی که اصلا تلا نداره
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابېلول وروسته هغه په دودیز ډول ویل کوي بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلې شي دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پېچکښونه نیولې وي پام دې سره پروګرام پای ته رسو
شیرا سہا جی گور وے نور مشتاق گو دا
Thank you.